وخت په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې دی. ازادي راډیو وروسته نیم ساعت پښتو خبري مجلې ته مو زنوري اسنوري هرکلی کوم. په دې خبري مجله کې اوري چې د افغانستان د دفاع وزارت یوه سرچینه وایي هغه عسکر چې پرون په کابل کې په بهرنیو عسکرو ډزې کړي او یو امریکایي جنرال وواژه د جلب جذب له ټولو پروسو نه تیر شوی و. دغه راز د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو هم په تفصیل راپورونه لرو. خو لومړی به صفي الله سانغزي ته وار ورکړو چې د افغانستان او نړۍ د دې ساعت مهم خبرونه وړاندې کړي.
سلام د خبرونو سره ټکی. د بلخ سیمیز چارواکی وی عطا محمد نور د ولایت ټولې چارې خپل مرستیال ظاهر وحدت ته سپارلې دي. افغانستان د انتخابات خپل کمیسیون وی هیڅوک حق نه لري چې د شخصي مسایلو لپاره د رایو د تفتیش بهیر له ستونزو سره مخامخ کړي. د کندوز چارواکو تایید کړ چې په چاردری ولسوالۍ کې د سیمیزو پولیسو قومندان له نهو سرتیرو سره له وسلوال مخالفینو سره یوځای شوی او د پاکستان په شمالي وزیرستان کې د بی پیلوټ الوتکې په هوایي حمله کې و وسلوال کسان وژل شوي دي. سرکې د افغانستان خبرونه. د بلخ سیمیز چارواکی وی عطا محمد نور د ولایت ټولې چارې خپل مرستیال ظاهر وحدت ته سپارلې دي. د بلخ د والی مرستیال ظاهر وحدت له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل ښاغلي نور د یو رسمي لیک له لارې خپل ټول اجرایي واکونه او رسمي کارونه د تور سپارلې دي. ښاغلي وحدت وویل دا لا تر اوسه نه روښانه چې عطا محمد نور د څه لپاره دا پریکړه کړې. په کابل کې هم چارواکو تر اوسه د عطا محمد نور د دغه اقدام په اړه څه نه دي ویلي. کارپوهان وایي عطا محمد نور چې د عبدالله عبدالله په مشرۍ د اصلاحاتو او همپالنې د ټیم یو مهم غړی شمېرل کېږي، په تېرو څو کلونو کې د بلخ والی پاتې شوی، خو سره له دې هم پر افغان حکومت وخت نا وخته انتقادونه کړي دي. د افغانستان د انتخابات خپل کمیسیون وایي هیڅوک حق نه لري چې د شخصي مسایلو لپاره د رایو د تفتیش بهیر له ستونزو سره مخامخ کړي. د خبرو دغه کمیسیون ویاند نور محمد نور نن په خبري کانفرنس کې وکړه.
موجد
نظر دو کاندید و نماینده های تخنیکی دایوی لدوړو کاندیدانو او د هغوی له تخنیکی استادو په جدیت غواړو چې د رایو د تفتیش په بهیر کې داسې پیخي و نشي. د انتخاباتو خپل کمیسیون به داسې پیخو تکرار په صورت کې لنځباتي تدابیر وکړي خو هیڅ ډول لفظي او فزیکی شخړې و نشي. دا په اصل کې د جمهوریت رئیس د دوړو کاندیدانو دوه څارونکو نن رايو د تفتیش پر مهال فزیکی شخړه وکړه چې ویل کېږي یو تن پکې جوبل شوی هم دی. د انتخاباتو خپل کمیسیون چارواکو هم درځو ویل د جمهوریت رئیس د دویم دور انتخاباتو د رايو ټول صندوقونه د کمیسیون مرکزی دفتر ته رسیدلی دي. او د کندوز سیمه چارواکي تاییدوي چې په چهاردری ولسوالۍ کې د سیمه ایزو پولیسو یو قماندان له نهو سرتیرو سره له وسلوال مخالفینو سره یوځای شوی. د چهاردری ولسوال زلمی فاروقي ازادي راډیو ته ویل د چهارشنبې په ورځ غرمه مهال دیار محمد په نوم د سیمه ایزو پولیسو یو قماندان له نهو نورو سیمه ایزو پولیسو سره د قریه یتیم په سیمه کې د وسلوال مخالفینو لیکو ته ورګډ شوی او خپل پوسټ یې هم هغوی ته ورتسلیم کړی. د کندوز امنیتي چارواکو بیا دا خبر رد کړ چې ګواکې سیمه ایز پولیس له وسلوال مخالفینو سره یوځای شوی. بیا هم خرغلی. د پاکستان په شمالي وزیرستان کې د بی پیلوټ الوتکې په هوایي حمله کې او وسلوال کسان وژل شوی دي. د پاکستان استخباراتي سرچینو ویلي یو بی پیلوټ الوتکې په شمالي وزیرستان کې بمبار کړی چې ویل کېږي د امریکایي پوځیانو لخوا به دا بمبار شوی او پکې 15 وسلوال کسان وژل شوی. دوه نور میزایل هم په دتخیلو کلی کې لګیدل چې ویل کېږي د وسلوال یو مرکزی وشتل. چارواکو ویلي ډیری وژل شوی کسان د القاعده ډلې پورې تړلي بهرني وسلوالو چې پکې عربان، ایغور او ازبک شامل دي. لبلې خوا سکانو د چهارشنبې پر پیښور ښار کې یو سړک وتاړه او د اگست په شپږمه یې حمله کې د یوسک د وژل کېدو او د دوه نور د ټپي کېدو پیښه وغندله. د ایران د بهرنیو چارو وزارت یو ویاندی ویلي لا هم د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د خبريال جیسون رضایان په اړه کوم معلومات نشته. جیسون تیره میاشت په ایران کې نیول شوی و. مرزي افخام په یو خبري کانفرنس کې خبرونه ته ویل کچیر د قضایي قوې له خوا څه نوي معلومات زموږ لاس ته راورسېدل حتما یې خبرو. جیسون رضایان او د هغه میرمن یګانا صالحي دوه فوټو ژورنالیستان وو چې د جولای په 2 په تهران کې نیول شوی و. رضایان هم د ایران او هم د امریکا تابعیت لري، خو میرمن یګانې په امریکا کې دایمي اوسېدو لپاره غوښتنه کړې وه. ایران د بهرنیو چارو وزارت ویاندی مرزي افخام ویل د دوی لپاره د دوه طبيعتونو لرل قانوني جواز نه لري، خو نور هر څوک چې دوه طبيعت وي له قانوني چلن سره مخ کیږي. د دې مخ کې ایرنا خبري ایجنسی د دولتي چارواکو په حواله ویلي چې رضایانی د زینو پښتون لپاره نیولای دی. او د پولند صدر اعظم وی په یوکرين کې د روسیې د پوځي مداخله غوښتل څو ورځې مخکې نه زیات شوه ده. ډونالد توسک نن په وارسا کې په داسې حال کې د څرګندونه وکړه چې د ریپورتونو لمخې د روسیې پوځان د یوکرين په ختیځو پولو کې سره ټول شوي دي. ماسکو د ورځې مخکې اعلان وکړ چې د پوځان په مرکزی او ختیځ روسیې کې او په هغه ټولو سیمو کې چې یوکرين سره پوله لري د یو لړ تمرینونو لپاره یو ځای شوي. ویل کېږي په دې تمرینونو کې د جګړو د سباندې سل پلانونو او د هلیکوپټرو حملې شامل دي. ملګرو ملتونو ویلي د یوکرين په ختیځ کې د لوهانسک او دونیتسک په ښارونو کې د روس پلو بلتون غوښتونکو او دولتي عسکرو ترمنځ په جګړو کې کړکیچونه زور اخیستی دی. په ملګرو ملتونو کې د روسیې استازي ویتالي چورکین بیا ویلي روسیه چمتو ده څو د بشري مرستو لپاره یو کاروان دغه دوو ښارونو ته ولیږي. دا د سیمې او نړۍ مهم خبرونه.
ازادي راډیو اوري چې په ټول افغانستان کې په منځنۍ 1290 څپو سربیره د غرض لوی ښارونو کې د اف ام په 15 څپې ام اوریدلای شي. وړاندې په خبرونه کې اوري چې د افغانستان د دفاع وزارت یو چارواکی وایي هغه عسکر چې پرونی په کابل کې په بهرنیو عسکرو ډزې وکړې او یو امریکایي جنرال وواژه د جلب جذب له ټولو پروسو تیر شوی و. یو لړ رتبه حکومتي چارواکي بیا له ازادي راډیو سره داسې اسناد او شواهد شریک کړي چې د افغانستان په جګړو کې د پاکستان ښکاره مداخله په ډاګه کوي. د افغانستان په نامه یو کې د پاکستان د لاس لرلو د اېد او مسله مولوی او افغان کارپو سره هم په مرکه کې مطرح کړی ده.
تاسو سره وایم چې دوی زموږ د مشکلات په داخل د هیواد کې لرو د یوې سخت دغه حساسیت او ګټه خلی.
د بلخ مرستیال ولی وای عطا محمد نور د ته په خپل حضور او غیاب کې ټول صلاحیتونه سپارلې دي.
خاطر نشان ساخته که چه در حضور ما و چه در غیاب ما تمام صلاحیت های مقام ولایت بلخ مربوط به معاونت ولایت بلخ میشه.
د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون چارواکي وایي چې د رایو د تفتیش پروسه نن ښه پر مخ لاړه. دغه راز په سیمه ییزو موضوعاتو کې اوري چې د ایران حکومت د یو شمیر ساتلایت تلویزیوني چینلونو دفترونه تړلي دي. د افغانستان د دفاع وزارت یو سرچینه وایي هغه عسکر چې د کابل په دفاعي پوهنتون کې پرون په بهرنیو عسکرو ډزې وکړې د جلب جذب له ټولې پروسې نه تیر شوی و. په ورته وخت کې د وزارت ویلي چې د ملي اردو د دې عسکر لخوا پر افغان او بهرنیو سرتیرو د حملې په اړه جدي پلټنې پیل شوې دي. له بلې خوا یو شمېر افغان پوځي کارپوهان وایي په ادارو کې شته فساد د دې سبب ګرځي چې وسلوال مخالفان دا ډول حملې تنظیم کړی شي. یوسف خان زدران په دې اړه نور حال وړاندې کوي.
که څه هم لا تر اوسه د هغو سرتیري په اړه پوره جزئیات نشته چې د سې شنبې په ورځ په خارجي عسکرو حمله وکړه، خو د افغانستان د دفاع وزارت یو سرچینه وایي چې دا سرتیری د جلب او جذب له ټولې پروسې تیر شوی و. د دفاع وزارت د سرچینې چې نه غوښتل نوم یې څرګند شي، د چهار شنبې په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل دا د اکاډمۍ په ګارنیزیون کې د ملي اردو عسکر و چې د فلټر لټولو اتو مرحلو څخه تیر او د ملي اردو لیکو ته رسیدلی و. د دفاع وزارت چارواکي وایي چې دوی له ډېرې مودې راهیسې یو میکانیزم عملي کړی چې له مخې د افغان عسکرو لخوا په بهرنیو سرتیرو د دا ډول بریدونو لړۍ کمه شوي. په ورته وخت کې د افغانستان د دفاع وزارت چارواکي وایي چې دوی د سه شنبې ورځې برید د علت او دا چې تر چای د چا لاس و پلټنې پیل کړي دي. د دې وزارت د اپراسیون رئیس جنرال افضل امان په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د ملي اردو د دې سرتیری د هویت په اړه تحقیقات دوام لري. سرتیری وبژل شو او د اکاډمي په ګارنیزیون کې د ملي اردو سرتیری وو. په دې اړه سیړنې ډېرې پیچلې دي. لومړنۍ خبره هم دا ده چې دی د ملي اردو سرتیری وو، پلاوی تللی، خو دا تحقیقات ډېر پیچلې دي او باید له سیمې نه هم په اړه جدي پوښتنې وشي.
نوموړي وویل چې د پلټنو په نتیجه کې به د دې سرتیری په اړه لا ډېر جزئیات روښانه شي. یو افغان سرتیری د سه شنبې په ورځ په کابل کې د مارشال محمد قسیم په دفاعي پانتون کې په بهرنیو عسکرو ډزې وکړې. په دې وخت کې یو امریکایي جنرال هارولډ گرین هم حضور درلود. په دې پیښه کې دا جنرال ووژل شو او دیو آلمانی جنرال په ګډون 15 نور ټپیان شول. بلخوا د نظامی چارو یو شمیر افغان کارپوهان لا هم ملي اردو ته د جلب او جذب د پروسې په شفافیت انتقاد کوي او وایي چې د دفاع وزارت مسؤلین په دې کار کې پاتې راغلي دي. د نظامی چارو کارپو جاوید کوهستانی ازادۍ راډیو ته وویل د بل هر ادارې په څیر د افغانستان امنیتي ادارې هم له اداري فساد پاکې نه دي.
مشکلات په وزارت دفاع کې، په پولیس کې، په ټولو امنیتی ساحو کو په استخدام کې استدی، دلته واسطه پکار دی، وسیله پکار دی، فساد ممکن دی موجود وی، خلک پیسې ورکی دغه اکادمی یا سربازی ساحو ته داخل شي، دغه فساد چې مسلط دی په افغانستان کې، په اردو پولیس کې هم دغه مسله موجود دی، شتون لري.
خغلی کوهستانی وویل ملي اردو ته د شاملې دو لپاره له ډیرو سلیقوي طریقو څخه کار اخیستل کیږي. نوموړی وویل په کار ده چې په دې برخه کې استخباراتي ادارې د دفاع وزارت سره لازمه همکاري ولري، چې د دوی خبره اوس دا همکاري ډیره کمزوري ده.
آزادی رادیو د بیطرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
یو افغان دولتي لوړ رتبه چارواکی وایي پاکستان د افغانستان په وړاندې جبهي جنگ پیل کړی دی. دغه حکومت چارواکي د نوم د نه افشا کېدو په صورت کې ویلي چې د حکومت د وسلوالو مخالفینو په لیکو کې د پاکستاني پوځیانو حضور په بېساري ډول زیات شوی دی. دا مسله په داسې حال کې راپورته کیږي چې په دې وروستیو کې د افغانستان د ملي امنیت شورا هم د وسلوالو مخالفینو په لیکو کې د پاکستاني سلاکارانو د حضور د زیاتېدو په اړه څرګندونې وکړې او هغه په افغانستان کې د پاکستان ښکاره مداخله یاده کړه. قسیم سولمل په دې اړه نور تفصیل لري.
د افغان دولت د یو چارواکي د معلوماتو لمخې په افغانستان کې د پاکستان مداخله اوس مهال پراخیسوي او نوې اړخونه پیدا کړي. دغه دولتي چارواکي د نوم د نشودلو په شرط پر افغانستان د پاکستان لشکره تیریو پرده پورته کړه او ویل د افغانستان په وړاندې نیابتي جګړه پیل کړي. د وسلوالو مخالفینو په لیکو کې د پاکستانی پوځیانو او سلاکارانو زیاتېدل، پر ختیځو سیمو د پاکستان له خاورې د راکټي حمله دوام، د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د پاکستان په مستقیم لاټړ د جبهي جګړو پیلېدل، د انتحاري او ډلېزو حمله زیاتېدل او د مطرح شخصیتونو او ملکیانو وژنه د افغانستان په وړاندې د پاکستان لشکره تیریو څخه یاد سوي. د سرچینې د معلوماتو لمخې پاکستان یوازې په دې اکتفا نه ده کړې، بلکې په دې وروستۍ کې په ځینو سرحدي سیمو کې افغانانو ته د پاکستاني تذکرو ویشل هم پیل کړی دي. دغې منبع داسې اسناد او ویډیوګانې خبر کړي چې شي پاکستانیان عملا د افغانستان په ځینو سیمو کې د جګړې مشري او په پنجابي ژبه خبرې کوي. په وړاندې سویو اسنادو کې د پاکستان په خاوره کې د افغان دولت د وسلوالو مخالفینو روزنیز مرکزونه هم شودل سوي دي. د سرچینې په حواله د کابل پر هوایي ډګر پر لپسې راکټي او ډلېزي حمله، په هلمند، ننګرهار او زابل کې د پاکستان په ملاتړ جګړې، پورګن ولسوالۍ کې وروستۍ موټر بم چاودنه، د ډورن کرښې ته څیرمه د خندقونو کیندل او د موانیو جوړول، او په کونړ او خوست ولایتونو کې د هوایي حریم نقص د افغانستان په وړاندې د پاکستان له وروستیو اقداماتو څخه بلل کیږي. خو پښتانه دا چې د دغه ډول اقداماتو تر شا د پاکستان هدف څه دی؟ د افغان دولت د همدې چارواکو په باور پاکستان په افغانستان کې د هند پراخ احتمالي حضور څخه اندېښنه لري. سرچینه وایي پاکستان ادعا کوي چې هند مهال د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې 14 قونسلګری لري او 14,000 هندي سلاکاران د مهال د افغانستان په اردو کې موجود دي. منبع ویل دا هغه څه دي چې پاکستان په افغانستان کې د خپل مداخلې لپاره توجیه کوي. په همدې حال کې افغان دولت نه یوازې دا چې د پاکستان دا اداره ردوي، بلکې له پاکستان څخه غوښتي چې د خپل شک د لرې کولو لپاره دی یو باصلاحیت پلاوی وټاکي څو په دې اړه پلټنې وکړي. د ځینو کارپوهانو په باور د افغان دولت له دې نرم دریځ سره سره پاکستان تل په افغانستان کې د پراخ نفوذ کولو سیاست لوبولی دی. کارپوهان وایي دغه هیواد تل هڅه کړې چې په افغانستان کې خپل لاسپوڅی حکومت ولري او یا لږ تر لږه په حکومت کې داسې کړی ځای پر ځای کړي چې د پاکستان د ګټو لپاره کار وکړي. په ورته وخت کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې نور به د پاکستان د سرغړونو په وړاندې چوپ پاتې نسي. په نړیوال سطح د دې مسلې مطرح کول، د اقتصادي اړیکو پرې کول او بالاخره پوځي اقدام هغه څه دي چې افغان حکومت د پاکستان د حملو او مداخلو په وړاندې په پام کې لري. د بهرنی چارو وزارت ویاند احمد شکیب مستغنی د چهارشنبه پر ورځ ازادي رډیو ته ویل چې دوی په کابل کې د پاکستان سفیر ته د دغه هیواد د وروستۍ تحرکاتو په اړه خپل احتجاج لیک سپارلی او د مقابل لوري ځواب ته منتظر دي.
البته ما در پاسخ به اعتراضی که از جمهوری جمهوری اسلامی هستم،
البته چې موږ د افغانستان د اسلامي جمهوریت د اعتراض په وړاندې د پاکستان ځواب ته منتظر یو. موږ تمه لرو چې پاکستان زموږ له خوا وړاندې شوي موارد په پام کې ونیسي څو د سرغړونو مخنیوی وسي.
د دې ترڅنګ پاکستان ادعا لري چې د تحریک طالبان پاکستان غړي په افغانستان کې پټنځای نه لري او له همدې ځایه پر پاکستان حمله پلانوي. د افغان دولت سرچینه وایي پاکستان ګواښ کړی چې که افغان حکومت په خپله خاوره کې د پاکستاني طالبانو په وړاندې اقدام ونه کړي نو دوی به په وړاندې د افغانستان په خاوره کې حمله وکړي. که څه هم افغان حکومت د پاکستان د تازه ګواښ په اړه څه نه دي ویلي، خو مخکې تر دې په وار وار د دغه هیواد هر ډول مداخلو ته د ځواب ویلو لپاره تیاری ښودلی و. دا په داسې حال کې دی چې افغان امنیتي ځواکونه وایي چې د حکومت وسلوال مخالفین د سلګونو پاکستاني پوځیانو په ملاتړ له شاوخوا یوې میاشتې نه د افغانستان په ځینو ولایتونو کې په جګړو بوخت دي. دوی زیاتوي پاکستان د غرض له تیرو څلورو کلونو راهیسې د هیواد پر ختیځو برخو زرګونه توغندي ویشتي چې په نتیجه کې لسګونه ملکیان وژل سوي او ټپیان سوي دي. د غرض 1500 کورنۍ له دغو سیمو بې ځای سوي او لا هم د راکټي حملې په شدت سره دوام لري، خو پاکستان بیا تل دا تورونه رد کړي او وایي چې هیواد یې د تروریزم په وړاندې جګړه کې ستره قرباني ورکړې ده. د سیاسي چارو کارپوهان وایي افغان حکومت له دې وروسته لازمه ده چې د پاکستان په وړاندې په خپل سیاست کې بشپړ بدلون راولي. د دوی په باور افغان حکومت نه یوازې د ډیپلوماسۍ له لارې بلکې د خپلو سیمه ییزو او نړیوال متحدینو په مرسته پر پاکستان فشار واچوي څو د افغانستان په چارو کې خپلې لاسوهنې یو مخ بندې کړي.
یو شمېر کارپوهان وایي پاکستان کوښښ کوي چې په افغانستان کې له روان حالت څخه په خپله ګټه کار واخلي او په دې هیواد کې د یو منتخب حکومت د جوړېدو مخنیوی وکړي. دا مسله په داسې حال کې مطرح کیږي چې د افغان دولت د یوې سرچینې په وینا، لکه څنګه چې مو واورېدل، پاکستان په وروستیو کې په مستقیم ډول په افغانستان کې خپلو مداخلو ته زور ورکړی. د ازادي راډیو خبریال قسیم سولمل بیا هم د موضوع په افغانستان کې د افغانستان د سیاسي چارو له یوه کارپور رحمت الله روفي سره په مرکه کې مطرح کړي او لومړی ورڅخه دا پوښتنه کړې ده چې پاکستان ولې دغو تحرکاتو ته مخه کړې او د افغانستان دولت باید په وړاندې څه اقدام وکړي.
پاکستان خو په دغه څو کالو کې موږ باندې تیری کړی دی او د دوی حملات په هر ځای کې په ښکاره شکل او حتی په شکل د مرموز ادامه پیدا کړې ده، اما متاسفانه چې موږ دوی ته صحیح جواب ور نه کړلی شوای چې دوی په اصطلاح دا جرات پیدا نه کړي. په تعصب سره ووایم چې دوی زموږ د دغه مشکلات چې په داخل د کشور کې لرو، د هیواد کې لرو، د دې نه سخته ګټه اخیستې او ګټه اخلي. او په تعصب سره ووایو چې دوی استخباراتي کار به حد زیات کړی په افغانستان کې د اشخاصو د افراسو د فکرو کوم چې بعضې کارونه کړي وي او دوی قاطع جواب نه لري او نه دي لیدلی، نو په دې لحاظ به دوی استفاده کوي.
بله روفي صاحب، لکه څنګه چې تاسو اشاره ورته وکړه چې پاکستان تل په افغانستان کې مداخله کړې دي په یو نوی ډول او افغانستان خپل ستونزې درلودلې، نو په اوسنیو شرایطو کې دقیقا پاکستان کوم هدف لري چې هغه ته د رسیدو لپاره پر افغانستان فشارونه زیات کړي دي؟
هدف لري چې موږ همیشه په جنجال او په شخړو باندې اخته یو. ډېر ډار لري که چېرته موږ یو منتخب حکومت، یو وسیلي حکومت او د منلو حکومت پیدا کیږي، خو دې علت اساسي دا شی دی. او بل دا شی دوی نه غواړي چې داسې یو آباد وطن وي او یو صحیح ځایون ولري. دوی داسې څوک غواړي چې د دوی په خوښه وي او د دوی تر قمانده او تر رهنمای لاندې کار وکوي.
یا بله مسله چې پاکستان همیشه د خپلو حملو دپاره توجیه کوي په افغانستان کې، هغه د افغانستان او د هند روابط دي. ستاسو په نظر تر کوم حده پورې د پاکستان دپاره دا د جګړې بهانه جوړولی سي؟
البته دا به د ښه نیت نه وي. هر څوک چې ښه نیت زموږ وطن ته ولري او کومک راسره وکړي، خو واقعا هر چا دا وظیفه ده او دا یو رساله دي چې تاسو روان دي کې او ګټه ځنې واخلي. نو دا هم دې ته وبانه ده، ځکه د هند نه ښه نه راځي. نو په دې لحاظ نه غواړي چې افغانستان یو ښه رښتینی دوست پیدا کړي او د دې سره یو ځای اوسېږي. دا هم موږ نادیده فکر نه کوو او واقعا د دې لپاره به سخته تمامېږي چې موږ د هند سره یو ښه اړیکې پیدا کړو او ښه مناسبات پیدا کړو.
په تیرو دیارلس کلونو کې په خاصه توګه البته افغانستان همشه د پاکستان په وړاندې نرم سیاست خپل کړی دی او زیاتره کوشش کړی چې د ډیپلوماسۍ له لارې مخته ولاړ سي. ساس په نظر د دې لپاره چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ دا موجوده ستونزه دایمي حل لاره پیدا کړي، یعنی ستاسو سپارښتنې څه دي؟ څه په کار دي چې افغان حکومت باید هغه ته ډېره پاملرنه وکړي؟
چې هر مشکل چې په وطن کې موږ سره پیدا شوی دی، اصلي عامل پاکستان دی. کمالتي لحاظ دی، اقتصادي لحاظ دی، سیاسي لحاظ دی، اجتماعي فرهنګي، د ټول مسایل موږ دا ستونزې پیدا کړې. عامل خود پاکستان دی، یو لاره دی هر ځای په دغې لاره نه موږ کار اخیستی وای.
مثلا $100 بله روفی صاحب، یعنی افغانستان کوم فرصتونه په اوسو شرایط کې په لاس کې لري چې دغه څخه د پاکستان په وړاندې د فشار د الې په توګه کار اخیستلی سي؟
زموږ سره د دیارلس کاله دولس کاله یو لوی ستر ځواک وجود لري چې هغه ناتو ده او په راس کې خودي امریکا ده. زه فکر کوم د دې خلکو نه ډېره استفاده کېدله، اما متاسفانه چې موږ سخت ستونزو سره مخامخ شو. فازن دغه انتخاباتو مسله وګوره، یا فازن مو قراردادونه یا امنیتی چې د موږ د امریکا سره ونه کول، دا یو لوی ضربه ده چې موږ ته راغله، د اقتصادي، سیاسي، د هر لحاظه.
افغان کارپوه رحمت الله روفی چې په افغانستان کې د امن او په زیاتوالي کې د پاکستان د رول په اړه خپل نظر څرګنداوه.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
اوس ازادي رادیو اورید. ازادي رادیو خبرونه د افغانستان په وخت تر وو بجو دوام کوي. په وروستیو کې د افغانستان په یو شمیر ولایتونو کې د امنیت او پیښې زیاتې شوې دي. د هلمند او کندهار ولایتونو هم په وروستیو کې د یو شمیر نه امنیت او د پیښو شاهد و. په تیر بیا د هلمند سنگین ولسوالۍ او د کندهار ژیړې ولسوالۍ، د هلمند د چارواکو دغه راز مخکې ازادي راډیو ته وویل چې وسلوالو مخالفینو په موسی کلا ولسوالۍ باندې هم حمله کړې ده. د هلمند او د کندهار څنګلوري ورزګان ولایت هم وسلوالو طالبانو په وروستیو مخه کړی ده. د دې ولایت په خاص اورزګان ولسوالۍ باندې حمله کړې چې ویل کېږي له تیرو 15 ورځو راهیسې نښتې روانې دي. افغان چارواکو ویلي دي چې د دغو نښتو په ترڅ کې د وسلوالو مخالفینو د څلورو قمندانانو په ګډون 44 تنه وژل شوي او 15 نور ټپیان دي. محمد صادق رښتینی په اړه له کندهار راپور لري.
چارواکي وایي چې د روزګان پر خاص روزګان ولسوالۍ د جګړې کوونکو شمیر تر 900 پورې رسیدلی چې د دې ولایت د نورو ولسوالیو څخه راټول شوي تر څو خاص روزګان ولسوالۍ سقوط او تر خپل واک لاندې راولي. د خاص روزګان امنیت کمانډان دوهم څارن قاري نظر محمد وایي چې د مخالفینو په لیکو کې د پاکستان د پنجاب جنگیالي هم جنگیږي. د پوینا چې هغه په سپکو او درنو وسلو سمبال شوی او ځینې سیمې تر خپل ولکې لاندې راوستلې. کمانډان وایي چې دغه وسلوال د غزنی د نابې ولسوالۍ څخه راغلي او پر امنیتي پوسټ یو بریدونه کړي.
بلغه عمومي جګړه کې بس څلور څلور کسه وسلوال اوس وژل شوي دي. څلور څلور کس کې اوس تقریبا څلور کسه کمانډانان شامل شو او 15 کسه زخمیان دي. زموږ طرف ته چې د جګړې په اړه راځي چې شروع شوی ده، زموږ یو اړه نه پولیس زخمي دي او د اردو یو سربای شهید شوی دی، دوه زخمیان دي.
کمانډان زیاتوي چې د وسلوالو د ځپلو لپاره د مرکز څخه د ملي اردو ځواکونه راغلي او د پیل کړو عملیات پر مهال یې ځینې سیمې د وسلوالو مخالفینو بیرته نیولي. په دغه جګړه کې تیر شپه د توپان او قاري قدرت په نمونه د دې جګړې مسول او مشهور کمانډانان هم وژل شوي.
تقریبا چې موږ راپور لرو دا غاټه سو نه سو کسه دي چې موږ راپور لرو، څوک موږ راپورونه راکړي او دوی ته اوس نور هم کشکنونه روان دي.
افغان امنیتی چارواکي وایي چې ممکن دغه وسلوال پر اتلونکو دوه ورځو کې مات کړي، ځکه پولیسو ته د نورو ځواکونو د رسیدو ترڅنګ وسلې او مهمات هم رسیدلي. چارواکي وایي چې په دې جګړه کې تر اوسه یو د ملي اردو سرتیري وژل شوی او د ملي اردو د درو سرتیرو په ګډون یو پولیس ټپي شوی دی. په ورته وخت کې وسلوالو مخالفینو په خاص روزګان کې د خپل پرمختګ یادونه کړې. د وسلوالو طالبانو ویان قاری سپه احمدی وای چې د یادی ولسوالۍ اړوند د شالې ناوې په سیمه کې جګړه روانه ده چې په زیات شمیر پولیس او د ملي اردو سرتیري پکې وژل شوی.
و مردل چې په د اروزګان ولایت په خاص اروزګان ولسوالۍ کې هم وسلوالو طالبانو جګړه پیل کړې ده. دا جګړه له تیرو 15 ورځو راهیسې روانه ده. د بلخ مرستیال والی ظاهر وحدت وایي والی عطا محمد نور د ته په خپل حضور او غیاب کې ټول صلاحیتونه سپارلی دي. عطا محمد نور د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې په ښکاره د عبدالله عبدالله ملاتړ کړی. نور جزئیات له مزار شریف د مجیب الرحمن حبیب زی په راپورټ کې.
د بلخ ولایت مقام ریاست ظاهر وحدت له ازادي راډیو سره په خبرو کې ومنله چې د بلخ والی عطا محمد نور د یو مکتوب په ذریعه د نوموړي پښتون او یا هم نشټون کې ټول صلاحیتونه ښاغلي وحدت ته تفویض کړي دي. دا چې ولې او د کومو عواملو په اساس د بلخ والی عطا محمد نور د دې ولایت ټول اجرایي او یا هم غیر اجرایي مسؤلیتونه خپل مرستیال ته سپارلي دي او خپلې لدند تېخته کړي، د هغه مرستیال ظاهر وحدت یې پاړه ازادي راډیو ته وویل.
من با تعبیر شما موافق نیستم که فرار وظیفه از والی، البته هر رئیس
زه ستاسو له دې تعبیر سره موافق نه یم چې والی تیخته کړی ده له دندې څخه، بلکې صلاحیتونه یې سپارلې دي د یو مکتوب په ذریعه. د والی صاحب ټول صلاحیتونه د هغه په حضور او یا هم نه حضور کې ما ته سپارل شوي دي. دا چې ولې زه خپله هم پرې نه پوهېږم او باید یې والی خپله
سوال وایي. پاسخش پیش من نیست.
بلخ د افغانستان په شمار کې له لومړۍ درجه ولایتونو څخه شمېرل کېږي چې د تیرو 13 کلونو په ترڅ کې نسبت نورو شمالي ولایتونو ته امن و، خو په دې وروستیو څو میاشتو کې په دې ولایت کې هم بدامنی زیاته شوې او د دې ولایت مستوفي وایي چې انتخاباتي لانجو یې دولتي عواید کم کړي دي. په داسې حال کې د بلخ والی خپل ټول اجرایي صلاحیتونه بل مقام ته سپاري چې تر دې دمخه یې د یو تصمیم په اساس نه وختل چې له رسنیو سره نیغ په نیغه خبرو ته حاضر شي.
و مردل چې د بلخ والی خپل صلاحیتونه خپل مرستیال ته سپارلی دي. دا چې والی صلاحیت لري په خپل حضور یا غیاب کې ټول صلاحیتونه خپل مرستیال ته وسپاري، په دې اړه مو هڅه وکړه چې د افغانستان د سیمه ییزو ارګانونو د خپلواکې ادارې د چارواکو نظر واخلو، خو په دغه چارواکي په دې اړه خبرو ته حاضر نشو. د هغه اداره ده چې والیان په مستقیم ډول ټاکي. او اوس هم د افغانستان د ولسمشرۍ انتخاباتو ته مخه کوو. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون چارواکي وایي چې د رایو د تفتیش پروسه نن ښه مخته ځي. تفصیل د نجا صفوي په راپور کې.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي د رایو د تفتیش له پیل څخه تر اوسه 3,438 د رایو صندوقونه سیړل شوي او د تقلبي رایو د باطلولو پروسه به هم په نږدې ورځو کې پیل شي. د دې کمیسون ویان نور محمد نور د چهارشنبه په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې پاکي رایې به له ناپاکو څخه د یو پرمختللي سیستم په وسیله بیل شي. نوموړي په دې اړه وویل
د رایو د باطلولو لپاره یو کمپیوټري سیستم تر کار لاندې لرو چې عملا په دې اړه پرمختګونه هم سوي دي. یو سافټویر دی چې ټول چک لیست باید په هغه کې انټر سي او له هغه وروسته بیا تصمیم نیول کېږي. اوتومات به د کمپیوټر په وسیله د رایې بیل سي او دا سیستم د نهایي کېدو په حال کې دی.
ښاغلی نور وویل چې ټاکل شوی د رایې پاڼو د تفتیش ټیمونه شمیر هم په نږدې ورځو کې ډیر شي تر څو د رایې بیا څېړنه په شاوخوا 20 ورځو کې بشپړه شي. سره له دې چې د چهارشنبه په ورځ د دې پروسې له پیل نه 100 ساعت وروسته د دوړو کاندیدانو د دوه سرونکو ترمنځ د فزیکي شخړې لامل د لړۍ د 100 دقیقو لپاره وزنډول شو، خو وروسته د سونځه حل او د تفتیش پروسه بیرته پیل شو. په عین حال کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسون ویان نور محمد نور وویل چې د رایو ټول صندوقونه پرته له کومې ستونزې د دې کمیسون مرکزی دفتر ته انتقال شوي.
تمام صندوقای رای دهی
د رایو ټول صندوقونه د انتخاباتو د خپلواک کمیسون مرکزی دفتر ته انتقال شوي او موږ د نړیوالو ادارو په ځانګړي ډول لایسف افغان امنیتي ځواکونو او نورو ادارو څخه په دې برخه کې مننه کوو. ټول 2,328 صندوقونه تیر ورځ د دې کمیسیون مرکزی دفتر ته انتقال شوي دي.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې دا پروسه د مخکینی طرز العمل له مخې پر مخ ځي. د دې کمیسیون چارواکي ډاډ ورکوي چې یا د پروسه به په 20 ورځو کې بشپړه شي، خو یو شمېر کارپوهان په دې باور دي چې ممکن دا پروسه ډیر وخت ونیسي.
ازادي رادیو اوري او سمي واسي ميزه موجود. ایران حکومت یو شمیر ساتلایت تلویزیونی چینلونو دفترونه تړلې دي. ایرانی چارواکي وایي د تلویزیونونو خبرونه زکه بند کړې دي چې په دې هواد کې فرقه او مذهبي ناکرري او تلمن وهله. رضوان مراد په دې اړه د ازادي رادیو د خبر د مرکزی څنګه راپور وړاندې کوي.
د ایران حکومت د یو شمیر ساتلایت تلویزیونونو په تړلو پیل کړی دی. ایرانی چارواکي تور پوری کوي چې د دې تلویزیونونو په خبرونو کې په دې هواد کې د سنیانو ضد تبلیغات کیږي او فرقهي او مذهبي شخړو ته لمن وهي. د ایران د استخباراتو وزارت د اگست په 14 نیټه ویل په دې ورسیو چاپو کې د یو شمیر محلي او بهر فعالو شیعه تلویزیونی چینلونو کارکونکو نیولې دي. ایرانی استخبارات وای دغه تلویزیونونو په قم، تهران، اصفهان او خراسان ولایتونو کې په غیر قانوني توګه دفترونه پرانستیو. ایرانی چارواکو ویلي دغه تلویزیونونو داسې خبرونه کولې چې په ایران کې د مذهبي او فرقي شخړو سبب کیږي او په اسلامي نړۍ کې د اهل تشیع څیره زیانمنوي. دا تر اوسه روښانه نه ده چې دغه تلویزیونونو په بهر کې چیرته خبرونه کولې او څه خبرول. تر دې وړاندې د ایران د کلتور وزارت په تیره مې میاشت کې خبرداری ورکړی چې دا تلویزیونونه غیر قانوني دي او کارکونکي به محاکمه شي. زیات شمېر تلویزیونونه د ایران د سخت دریزو او محافظه کارو سیاستوالو لخوا چې په مذهبي خار قوم کې میشت دي تمویلېږي. ایرانی چارواکو دا ګام وروسته تر هغې پورته کړ چې د لبنان د حزب الله شیعه ډلې مشر حسن نصر الله چې له تهران سره نږدې اړیکه لري پر ایران غږ وکړ چې د سنیانو پر ضد تبلیغ کوونکي تلویزیونونه وتړي. سنیان چې کوردان، بلوچ او عربان پکې شامل دي د ایرانی چارواکو په وینا د ایران د نفوس لس په سلو کې برخه جوړوي. ایران له کلونو را په دې خوا په سیستان، بلوچستان ایالت کې چې له افغانستان او پاکستان سره پوله لري د تهران ضد سنی وسلوالو پر ضد جګړه کوي. ایران په داسې وخت کې دا تلویزیونونه تړي چې